امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو ستړی مشهید نو شاو آشنایم. نن د دوشنبه ورځ د وری حمل د میاشتې ومه د مارچ له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د امنیتي چارو درې مسؤلینو نن په ولسی جرګه کې بیرته د اعتماد رایې ترلاسه کړې او درې واړه په خپلو کارونو کې پاتې شول. د سکای نیوز برطانوي تلویزیون د عراق د موسل په ښار کې د عراقي قواوو او د داعش د جنګیالو ترمنځ د نښتو او جګړو عکسونه خپاره کړي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپله هفته ییزه وینا کې د شنبې په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو څیړنو او اختراعاتو ته سترګې په لارو سي. او په جرمني کې میش ترکان د ترکیې د جمهور رئیس د صلاحیت د زیاتېدو لپاره په ریفرندم کې ګډون کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وی ټاکل شوی د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ترش. کونړ کې چارواکي وایي چې داعش ډلې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو قانوني هڅو منظورېدل د جمهوري غوښتونکو د یووالي تقاضا کوي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر تازه به خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امنیتي چارو درې مسؤلینو نن په ولسی جرګه کې بیرته د اعتماد رایې ترلاسه کړې. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس سوال ځواب ته غوښتل شوی وو. درې واړو په نننۍ غونډه کې د حاضرو وکیلانو د اکثریت رایې ترلاسه کړې او په خپلو مقامونو کې پاتې شول. د هر چارواکي د صلاحیت د سلبولو لپاره 113 رایو ته اړتیا وه، خو د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د پارلمان 215 استازو امنیتي چارواکو ته رای ورکړې او د هیڅ امنیتي مسؤل صلاحیت سلب نشو. د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د 80 منفي رایو په مقابل کې 106 مثبتو رایو په خپل کار کې پاتې شو. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد بیا 140 د باور رای ترلاسه کړې. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانګزی ته تر ټولو زیاتې 109 د تایید رایې ورکړ شوې. نن د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي سکتور د دریو ادارو چارواکي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون د برید د تروریستي برید په حقله استیضایه غونډه ته بلل شوی وو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازي محمد عارف رحماني او په دغه جرګه کې د بدخشان د خلکو یو استازي عبداللطیف پدرام هم دغه چارواکي په بې کفایتۍ او د هغوی په مربوطه ادارو کې د خیالي عسکرو په موجودیت تورن کړل. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت بیان چې نن د دې وزارت په رسمي ټویټر کې خپور شوی دی، دا خبر تایید شوی دی چې د میوند 215 قول اردو په خوانی قومندان د اداري فساد په تورونو نیول شوی دی. جنرال محمد موین فقیری د فساد ضد جنایي عدلي مرکز سارنوال ته د تحقیقاتو لپاره یوړل شوی دی. دا اول علي رتبه جنرال دی چې د اداري فساد په تور نیول کیږي. د پاکستان پولیس وایي چې د هیواد سمندري قواوو 104 هندي کب نیونکي او د هغوی 19 کشتۍ د پاکستان اوبو ته د داخلېدو په تور نیول دي. نیول شوي کسان د پښتون لپاره د کراچۍ په ښار کې د پولیسو مرکز ته انتقال شوي دي. پاکستان او هند اکثره د یو بل کب نیونکي بندیانوي. دغه کسان تر نیول کېدو وروسته زنداني کیږي او څو کلونه په زندان کې پاتې کیږي. د هند د هماچل پردیش په ایالت کې سالانیانو لارښوونکو 15 افغانان ډبولې دي. دغه افغانان د پوهنتون محصلین دي. دوی غوښتل د شملې د ښار نه ډیلي ته ولاړ شي، خو په بس کې ورته د کیناستو ځای ورنه کړل شو. په دویم سرویس کې هم د دوی مخاوني ول شو او د کیناستو ځای ورنکړل شو. جنجال له همدغه ځای نه شروع شو او د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او کسانو په هغوی باندې برید وکړ او زخمیان کړل. د شملې د ښار پولیسو ویلي دي چې د پیښې په تورې 9 کسان نیولې دي او ډیر زر به 4 نور کسان هم ونیول شي او زخمیان د وخته روغتون ته انتقال شوه دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د سکای نیوز برتانوی تلویزیون د عراق د موصل په خار کې د عراقي قواوو او د داعش د جنگیالو ترمنځ د نخټو او جګړو عکسونه خبره کړې دي. سکای نیوز د عراق د اردو له خاصو قواوو سره هغه عملیات له نږدې لیدلې دي چې حکومتي قواوو له میاشتو میاشتو را په دیخوا د موصل د خار د بیانولو لپاره پیل کړې دي. د بشري حقوقو د سار ډلې د داعش د سخت مقاومت او هوایي بمباریو له کبله ملکي خلکو ته د زیانونو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په موصل کې د نظامی عملیاتو لوګډیدو سره سم د سیمې زرګونه اوسیدونکو د خپلو مینو نه تښتیدلې دي. د ملګرو ملتونو د اسایل مخې په موصل کې د نښتو د پیل کېدو نه وروسته 15,300 ملکي خلک زخمی شوي او ویل کېږي چې د ټپیانو شمیر به نور هم زیات شي. د سکای نیوز د راپورټ له مخې هر ورځ 14,000 خلک له موصل نه وځي. په جرمنی کې میش ترکان د ترکیې د جمهور رئیس د واک د زیاتېدو لپاره په ریفرندم کې ګډون کوي. د سونه یورپ دی خو د ریفرندم لپاره مبارزین او مخالفینو په ټول جرمنی کې کمپین کړی دی. که څه هم چې په ترکیه کې دننه به دغه ریفرندم د راتلونکي اپریل په 10 وشي، خو په جرمنی کې مشترکان کولای شي سر لننه د اپریل تر 9 پورې رای ورکړي. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په خپل ونیزه وینا کې د شنبه په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو سیډونو او اختراعاتو ته سترګې په لار وسی. ډانلډ ترامپ دا خبره یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې په واشنگټن کې په خپل لومړنۍ سترې قانوني هڅه کې چې د پخواني جمهور رئیس اوباما د صحت د بیمې لغوه کول وو بریالی نشو. جمهور غوښتونکو د تیر اوو کلونو رئیس ژمنه کوله چې د اوباما د صحي پلان نه غوره پلان وړاندې کوي، خو هغوی خپل پلان ځکه وځنډاوه چې دا څرګنده شوه چې پولیسي جرګه کې بای په منځورولو بریالی نشي. ډیرو محافظه کارو جمهور غوښتونکو چې د دې قانون خلاف هغوی وایي په نورو برخو کې اقدامات کولی شي. بل پلو دیموکراتانو نوې انتقادي لار غوره کړې ده، وایي تر څو چې د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په حق له نور معلومات پیدا نشي په کار ده چې د قاضي نیل ګورسچ د منځوري په شمول د ترامپ اجنډاوي وزنډول شي. او د مسکو په شمول د روسیې په مختلفو خارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د یو مخالف مشر الکسی نووالنی په پلوي مظاهره کړي او غواړي چې د روسیې د مشرتابه د کسانو سره د حساب کتاب وشي. د دې مظاهره په جریان کې سلګونه کسان توقف شي ودي ځکه چې د مظاهره اجازه نه واخستي. په نیول شو کسانو کې د اپوزیشن مشر نووالنی هم شامل دي. د اپوزیشن مشر نووالنی نن د دوشنبه په ورځ محکمه کې حاضر کړی شو. د اداري فساد ضد دغه مخکخ مبارز چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کلک مخالف دی، د یک شنبه په ورځ د سلګونو مظاهره کوونکو سره یو ځای ونیول شو. مظاهره کوونکو نارې وهلې چې موږ جمهور رئیس پوتین نه غواړو، موږ روسیا غواړو. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د اداري فساد ضد د مظاهره کوونکو به په کرملین کې د یو حقيقي بدلون لپاره په ملي سطح عام لاتر ترلاسه کړی شي یا نه. د سیمه نړۍ خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وی ټاکل شوی د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته راشي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رالیږلی رپورت ته.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره ټاکل شوی پر روانو ونیو کې د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی له کابل څخه لیدنه وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دوشنبه په ورځ د دغې جرګې غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره تېر ورځ په ارګ کې د کتنې پر وخت هغه ورته ویلي چې وخت د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تر رسېدلو وروسته د امریکایي پلاوی لومړنی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. ښاغلی ابراهیمی د دغه امریکایي پلاوی د سفر هدف افغان چارواکو سره په امنیتي مسلو خبرې وکړي.
بعد از تغییر حکومت در امریکا یک متحد افغانستان هست.
خغلی ابراهیمی ویل په امریکا کې تو حکومت له بدلون وروسته چې د افغانستان متحد هیواد دی، یو لوړ پوړی پلاوی په لومړي ځل افغانستان ته راځي او د افغان حکومت سره د افغانستان په امنیتي مسلو خبرې کوي او هغه مرستې چې امریکایي افغانستان لپاره په پام کې لري دا د امریکا اروپایي ټولنې او ناتو پلاوی دی. د افغانستان جمهوریت او د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه دغه پلاوی ترکیب پاکله څه نه دی ویلي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو څلور څلور کلن پلان ترتیب کړي چې تمه ده په دې پلان به د امریکا او ناتو سره هم خبرې وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ پارک کې د ناتو د نوي ملکي استازي سفیر زیم مرمن سره په کتنه کې دغه امنیتي پلان په اړه ویلي چې دغه پلان تطبیق به په تروریزم د افغانانو د بریالیتوب سره مرسته وکړي. تر اوسه دغه څلور کلن امنیتي پلان په اړه ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي. یوازې نن د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د ولسي جرګې غړو ته په دغه پلان په هکله ویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو څلور کلن پلان ترتیب شوی چې په دې پلان کې د افغان پوځ د نورو ځواکونو پرتله د ځانګړو ځواکونو کمیت او کیفیت ته ډېره پاملرنه شوې ده. جنرال حبیبي ویل چې په دغه څلور کلن پلان کې د ځانګړو ځواکونو لپاره کلي اردو په پام کې نیول شوې ده.
په هر سال کې جنګ میکد کې میکد قطعات خاص ما لشکر کشی میکدیم کنډک روان میکدیم اوجه دشمن یا میگریخت یا ماین میمان.
جنرال حبیبی ویل تیر کال چې جګړه کوله چا کوله ځانګړو ځواکونو کوله موږ لشکر کشی کوله کنډک به مو ولیږه هلته به یا دښمن تیخته کوله او یا یې هم ماین یې خوده موږ تلفات لرل او دښمن نه لرل. بینان موږ ځانګړي ځواکونه شمیر دوه چنده زیاتوو د هغوی دپاره کلي اردو جوړوو چې ښکته شي دښمن ونیسي او بیا پورته شي او هلته میش نه شي. د همدې له امله په څلور کلن پلان کې مو پرکه په کلي اردو بدله کړې ده. جنرال حبیبي ویل چې په دغه څلور کلن پلان کې د افغان ځواکونو د هغوی ځواک ته هم ډېره پاملرنه شوې ده. هغه ویل چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې د حل لار همدا ده. همداشان جنرال حبیبي ویل چې په دغه پلان کې د سرتیرو او پوځ روزنې ته هم زیاته پاملرنه شوې ده او دا ځکه چې د دفاع وزیر په وینا اوس په جګړه کې ډېر هغه سرتیري مري چې یا سواد نه لري او یا هم د سواد کچه ټیټه ده او امنیتي تدابیرو ته ډېره پاملرنه نه کوي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د پلانونو جوړولو پر ځای د پلانونو تطبیق خورا مهم بولي او وایي چې د کاغذ پر مخ پلانونه جوړول یوه خبره ده او تطبیق یې بله خبره. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې اوس هم په پوځ کې کارونه د یو پلان له مخې پر مخ ځي خو څه چې نشته هغه د پلانونو تطبیق په برخه کې اقدامات دي.
داسې پلانونه په هغه وخت کې قابل د تطبیق دي چې یو قوت مرکزي وجود ولري، یو ټیمي کاري درست وجود ولري او په خپل دولت کې په ارګانونو کې ټول ارګانونه کار اهل کار ته سپارل شوي او د هغې تطبیق په اساس باندې غوښتنه وشي. دا ټول
د افغانستان دفاع وزارت د څلور کلن امنیتي پلان د جوړولو خبر په داسې حال کې ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي د موسم له تېرېدو وروسته د هوا په ګرمېدو د افغان ځواکونو او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو د پراخېدو په هکله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سږ کال ژمي کې هم د تېرو کلونو په خلاف د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړو کې کمی نه و راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
کونړ کې چارواکي وایي چې د اجدالې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې فعالیت لري او تر اوسه یې له حکومت سره جګړه نه ده پیل کړې، خو ولایتي شورا وایي په کونړ کې دا وخت تر 4000 د جنګیالي فعالیت لري او حکومت په وړاندې هیڅ اقدامات نه کوي.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت له امریکا غږ سره په مرکه کې منلی چې داعش جنګیالو د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې پخې ټینګې کړي او د جلب جذب پروسې نورو سیمو ته په غځېدو ده. هغه وایي د دغې ډلې جنګیالو لا تر اوسه په حکومتي تاسیساتو ډز نه دی کړی، ځکه خو دویم پکار نه دی لرلی.
مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی د نورګل پولیسوالۍ کې، په چپه دره کې، همدا شکل په وټاپور کې، همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې، په مختلف پولیسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په دې کې شک نشته، دا یو واقعیت دی.
امنیه قومندان وایي د اسلامي دولت له ډلې سره د جګړې لپاره په تدابیرو کار کړي او هڅه کوي چې مرکزونه ړنګ او د غډل لپخو وغورځي. نوموړی وایي د داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د قاتم ملاتړ له ماموریت سره خبره پخه کړې ده.
هغه ځایونه چې د دوی پټنځایونه دي، قوي عملیاتو سره، البته په امانګ عملیاتو سره، د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع دوایي ځواک په ملاتړ سره چې موږ خبرې کړي دي، دا مو هم راجلب کړی دی. انشاءالله رحمان دوی ته به زپنه ګزارونه ورکړو او د دوی ټولې ځالې به انشاءالله وران او ویجاړ کړو.
که څه هم د کونړ امنیه قومندان دغلته داعش جنګیالي په زور کې نه ګڼي، خو ولایتي شورا اندېښمنه ده چې د اسلامي دولت ډلې په مرکز اسدآباد کې خپل تبلیغاتي کمپاین شروع کړی دی. د شورا رئیس محمد صافی داعش ډله له طالبانو خطرناکه ګڼي.
چوکۍ ولسوالی، نرنګ ولسوالی، حتی مرکز اسدآباد هم، وټپور ولسوالی، بړونګي ولسوالی، چفدره، شیګل،
او ورسره غازی آباد په دغه ولسوالو کې دی او د داعش جلبوزو بلی په دې سره روان دي.
هغه وایي د وسلوالو طالبانو ډيري ډلې د اسلامي دولت په لوه وختي او که حکومت غور و نه کینو حکومت او ولست لوی سر خوګي جوړول شي
د لس ډلې فعالیت کوي هغه وخت سره خو لیکین اوس شو کی د نظامی مشورین له خونه دوړل دي او اضافه کوي چې 15 ډلې د فعالیت کوي تقریبا 3000 پورې کسان دغه خلک داعش سره مثال بیت کړی دي.
د ولایتي شورا رئیس حکومتي چارواکي ګرم غنی چې تر اوسه د داعش ډلې خلاف قدم په بلنه دی خو ده د کونړ ځای خلک که څه هم د داعش ډلې په تړاو ډیر څنوي خو یې راداده چې حسین د ننګرهار د شینوار په څیر له یو سرنويست سره مخامخ شي.
نو موږ د دولتي چارواکو د نړیوالو لټولو امنیتي ځواکونو غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې کونړ کې کلک اقدامات ونیسي
ترڅو موږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
تر اوسه داعش وسلوالو په کونړ کې د دوی د فعالیت په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکو وړاندې ویلي چې داعش ډلې له دغه ولایت کونړ ته مخه کړې او غواړي دغلته ځانونو ته دایمي پناهګاوې پیدا کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو قانوني هڅو منځوري دل د جمهوریت غوښتونکو د یووالي تقاضا کوي. خدا تقاضا یا غوښتنه هغه څه و چې جمهوریت غوښتونکو ګوند تیرونی څرګند نه کړی شول او هغه د پخواني ولسمشر براک اوباما د صحي بیمې د پلان فسخ کول او پر ځای د نوي پلان منځورول. پاموکې رپورت ته
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل اونۍ زوینا کې د شنبه په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو څېړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار ووسی.
مونږ خپل ملي ژمنه د ناسا د ماموریت په اړه چې څېړنې لټونه او انکشاف دی بیا تازه کوو.
هغه دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه نه وکړلې چې په واشنگتن کې په خپل لومړنۍ ستره قانوني هڅه کې چې د پخواني ولسمشر اوباما د وخت د صحي بیمې فسخه کول و بریالی نه شو.
زه غواړم ریښتیا خبره وکړم چې دا زموږ لپاره د ناهیلۍ ورځ ده.
جمهوري غوښتونکو له تیرو اوو کلونو راهیسې ژمنه کوله چې د اوباما له صحي پلان نه غوره پلان وړاندې کړي خو هغوی خپل پلان ځکه وځنډاوه چې دا څرګنده شوله چې د استازو په خونه کې باید په منظورولو کې بریالي نه شي.
It's serious in terms of what this says for the president's future.
د ولسمشر د راتلونکو قانوني اجندا او په نظر کې نیولو سره دا ډېره جدي مسأله ده. هغه بودیجه د مالی کمول د امریکا د زیربنا جوړول او نور سر پلانونه هم لري او دا ټول د کانګرس له اقداماتو سره تړاو لري.
حافظه کار جمهوریت غوښتونکو استاذ مارک میډوز وایي چې امریکایان په خپل ژوند کې د حکومت کمه مداخله او کمه مالیه غواړي او ولسمشر ټرمپ دې ته ژمن دی چې دا کار وکړي. بل پلو دیموکراتان وایي تر څو چې د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه نور معلومات پیدا نشي په کار ده د ټرمپ اجنډا وي د قاضي نیل ګورسچ د منځوري په شمول وزنډول شي.
Let's see where this investigation goes for.
راځي یو څو میاشتې دا وزنډو چې تحقیقات کومې خواته ځي. دا د جمهوریت غوښتونکو ملګرو خوښه ده چې دا استدلال مني او کنه.
خو سپینه ماړی په دې ټینګار کوي چې د ټرمپ اجنډا او کې به وقفه ونه مني.
دا هغه په اجنډا کې د کډوالۍ مالیاتو او په سرحد کې د دیوال په څیر مسایل دي چې غواړي سرته ورسوي.
د امریکا د زیربناو د بیا جوړولو نه پرته د ولسمشر ټرمپ اجنډا کې نور ډیر کم شیان شته دي چې د دیموکراتانو توجه او ملاتړ جلب کړي. نسیم ستانیزای امریکا غاښنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د مسکو ښار په شمول د روسي په مختلفو سیمو کې په زورګونو خلکو د مخالف دیو مشر الکسی نورالنی په پلوې مظاهره وکړه. لاریون کوونکو د روسي له مشرتابه سره د حساب کتاب کولو غوښتنه کوله. د مظاهرو په جریان کې د اپوزیسیون د مشر په شمول سلګونه کسان توقیف شوي دي. په هکله رپورت په ګډه اورو.
د نیول وروسته د اپوزیسیون مشر نیوالنی نن دوشنبه محکمه کې حاضر کړل شو او تر دې مخکې چې د قاضي مخې ته ودرېږي د قضا دننه یې یو سیلفی عکس هم واخیستو. د اداري فساد ضد دا مخکخه مبارز چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد هم دی د یک شنبه په ورځ د سلګونو نورو مظاهره چیانو سره یو ځای ونیول شو.
دلته موږ د ریډو هدف د دې چې یو زه د مرحله واکمنو ترمنځ د فساد په ضد مقام هیڅ داسې احساس نه کوي چې د خپل ولس سره خبرې کوي. دوی یوازې د زور په ژبه خبرې کوي.
مظاهره کوونکو ناری وهلې چې موږ د جمهور رئیس پوتین په غیر روسیه غواړو او یو شمیر بیا د کرملین د مانی په لور روان شو.
دا ډیره مهمه شیبه ده. موږ غواړو دلته د اتباعو په حیث خپل موقف څرګند کړو. موږ غواړو وښیو چې موږ د دې هیواد اتباع یو.
خو پولیسو د مسکو د پوشکین له څلور لارې د مظاهره کوونکو د شړلو کوشش پیل کړو. د دې مظاهره کولو اصلي غوښتنه د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی کړې وه او د صدراعظم دیمیتری میدویدوف د اداري فساد اړوند یوه تحقیقاتي ویډیو یې تقریبا 11 میلیون ځلې لیدل شوې ده. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د اداري فساد ضد دا مظاهرې به د روسیې قوي مقاومت بدل کړي او په کرملین کې به د یو حقیقي بدلون دپاره په ملي سطح عام ملاتړ ترلاسه کړي که نه. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وسله والو کسانو د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د چاردی په کلینیک کې د واکسینو یوه خونه او پکې پراته ټول وسایل سوځولي دي. چارواکو دا چاره د طالبانو کار ګڼلی دی خو وسله والو طالبانو ویلي چې د واکسینو مخالفت نه کوي. په هکله د زبیح الله غازی رپورټ اورو.
که څه هم د ننګرهار په بټي کوټ کې د ګوزن پر وړاندې د واکسین کولو پروسې ته په ښکاره توګه کم ګواښ نشته خو تېره شپه وسلوالو سړو د چاردی په کلینیک کې د واکسینو یوه خونه سوځولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټر مقدسه معراج وایي دغه پیښه تېره شپه شوې او یوازې د واکسینو د خونې د سوځېدو رپورټ ورسېدلی دی. هغه وایي په دې اړه لټه کوي چې دا کار چا او د څه لپاره کړی دی. خو د بټي کوټ ولسوال غالب مجاهد وایي د چاردی په سیمه کې وسلوال طالبان حاکم دي او دغه کار د همدې ډلې وسلوالو کړی دی.
دا طالبانو ښکاره طالبانو کړی دی. هملته دغه طالبان په دې ځای کې موقعیت لري. دا د کوډۍ کوز سر ته موږ ورغلو، دلته سره جنګ وکړو، پورته موږ کمپیان وکړو. موږ ډېر زیات 3 بجو پورې کمپیان وکړو او خزمنګ نه د کمپیان د ساحې نه دا جګړه لري وکنه، جګړه لري کړې و د شپې چې د غشوي هیڅ دا کار کړی دی.
نو ما وړي وای وسلوالو سړو د کلینیک څوکیداران له ودانې استلې او څلور کسان ورننه نوتی چې د واکسینو د خونی سره سره ټولو توکو ته ور ورته کړی دی.
واکسینو کوم مواد چې دي چې څو بکسي د غراجي او د یخچال د غراجي یو یو لکه چې دا د یخچال کې دا دغه ساتل کیږي او څور لس لکه چې دا نور دغه دی.
ولسوال زیاتی چې نن ورځ په ټول بټي کوټ کې د واکسینو کمپاین شوی وي ستونزه پکې نه دراولاړه خو په دې مسله نه دی خبر چې طالبان ولې د واکسینو خونه او توکي سوځولې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو دغه ډلې له دې وړاندې رسنیو ته ویلي چې د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو له پروګرام سره ستونزه نه لري. په بټي کوټ کې د واکسینو وسایل او خونه په داسې مهال کې سوځول شوی چې همدا نن د افغانستان په 130 ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی چې 3 ورځې به دوام کوي او په اوږدو کې به 3 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد 2 څاڅکي واکسین ور ورسي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د کډوالو پنغالو ته د پولیو ضد واکسین ځانګړي ټیمونه ګمارلي دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې دوی د کډوالو په ټولو کمپونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین رسوي. پاموکې د ضیاءالرحمن حسرت رپورټ.
د ننګرهار ولایت عامې روغتیا ریاست د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په موخه د کډوالو لپاره ځانګړي ټیمونه ګمارلي او له مخې په دې ولایت کې د پولیو وایروس د پراخېدو مخنیوی کیږي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤلین ملا سمون وایي چې د تورخم پر پوله، د تورخم جلال آباد پر لویه لار او هغو سیمو کې د پولیو واکسیناتوران فعالیت لري چې له پاکستان راغلي کډوال پکې ژوند کوي. هغه وویل له پاکستان څخه د کډوالو په وسیله د پولیو ویرو د رالېږد وی رشته دي، نو ځکه یې پر پوله د کډوالو په پنغالو کې د پولیو واکسین چټک کړی دی.
ننګرهار عامې روغتیا ریاست کډوالو ته د پولیو یا ګوزن واکسینو
د درې ورځېنی کمپاین همدارنګ دوامدار واکسینونو تطبیق په برخه کې اضافي ټیمونه ګمارلي. همداراز د تورخم په صفري نقطه کې به لسو کلونو کم عمره کوچنیان واکسین کېږي. علت دا دی چې دغه وایرس د پولې لاغې غاړې راوړل کېږي او دې لپاره چې مخنیوی وشي نو تر لسو کلونو کوچنیان به واکسین او تر څنګ یې د کډوالو په کمپونو کې به زموږ ټیمونه واکسینونه.
هغه وایي د کډوالو په پنغالو کې کډوالو ته د پولیو په اړه عامه پوهاوی هم ورکول کېږي او د هغوی د راج سر کولو لپاره هم واکسیناتوران فعالیت لري. کډوال هم وایي چې دوی ته د واکسینو په هره دوره کې د عامې روغتیا ریاست له لورې واکسیناتوران راځي او خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي.
زما نوم بریالی دی، موږ د پاکستان راغلي یو. په هره دوره کې دلته واکسین توران راځي، موږ خپل ماشومان واکسین کوو.
د سیمې خلک بیا ډیر ټینګار د کډوالو په پنغالو کې ماشومان ته پر واکسین کولو کوي.
زما نوم میرویس دی، د جلال آباد ښار یتیم اوسیدونکی یم. ټول کډوال چې له پاکستان راځي باید واکسین شي، ځکه چې دوی له پاکستان نه ځان سره د پولیو وایرس را انتقالوي.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د تورخم پر پوله د کډوالو او مسافرینو لپاره د پولیو واکسین دوامداره ټیمونه پر دنده ګمارلي او هر ورځ د هدف وړ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
د مهمو خبرونو سرخط لرو. ولسی جرګې نن د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس سوال او ځواب ته غوښتي وو او په نننۍ غونډه کې د حاضرو وکیلانو په د اکثریت کسانو رای ترلاسه کړې او ټول د امنیتي چارواکي په خپل ځای پاتې شول. د سلب اعتماد د رای نه بچول. د افغانستان د دفاع د وزارت بیان چې نن د دې وزارت په رسمي ټویټر کې خپور شوی دا خبر تایید شوی دی چې د میوند 215 قول اردو پخوانی قمندان د اداري فساد په تور نیول شوی دی. جنرال محمد معین فقیری د فساد ضد جنایي عدلي مرکز سارنوال ته د تحقیقاتو دپاره یول شوی دی. دا اول عالی رتبه جنرال دی چې د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د پاکستان پولیس وایي چې د هیواد سمندري قواو یو سلور هندي کبنونکي نیولي او د هغوی کشتۍ د پاکستان اوبو ته د داخلېدو په تور نیولې دي. پاکستان او هند اکثره وخت د یو بل کبنونکي توقیفوي. د هند د هماچل پردیش په ایالت کې د سیلانیانو لارښوونکو 15 افغانان ډبولي دي. دغه افغانان د پوهنتون محصلین دي. دوی غوښتل چې د شملې د ښار نه نیوې ډیلي ته ولاړ شي خو په بس کې ورته د کیناستو ځای ورنکړ شو. جنجال پېښ شو او په افغان زده کوونکو باندې برید وشو، زخمي شول او روغتون ته وړل شوي دي. د سکای نیوز برتانوی تلویزیون د عراق د موسل په خار کې د عراقي قواو او د داعش جنگیالیو ترمنځ د نښتو او جګړو عکسونه خپاره کړي دي. سکای نیوز د عراق د اردو له خاصو قواو سره هغه عملیات له نږدې لیدلي دي چې حکومتي قواو د میاشت میاشت را په دې خوا د موسل خار د بیا نیولو لپاره پیل کړي دي. د بشري حقوقو د سر ډلې د داعش د سخت مقاومت او هم هوایي بمباریو له کبله ملکي خلکو ته د زیانونو په باب اندېښنه څرګنده کړې. په موسل کې د نظامی عملیاتو د اوږدېدو سره سم د سیمې زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو تښتېدلې دي. په جرمنی کې میشترکان د ترکیې د جمهور رئیس د واک د زیاتېدو لپاره په ریفرندم کې برخه اخلي. د څو اونیو را په دې خوا د ریفرندم لپاره مبارزینو او مخالفینو په ټول جرمنی کې کمپین پیل کړی. که څه هم په ترکیې کې دننه به دغه ریفرندم د راتلونکي اپریل د میاشتې په 14 وشي، خو په جرمنی کې میشترکان کولی شي سر د ننه د اپریل تر 9 پورې رای واچوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپله اونیزه وینا کې د شنبې په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو څیړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار وسي. ډونالډ ټرمپ دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه کړې دي چې په واشنګټن کې په خپلې لومړنۍ سترې قانوني هڅې کې چې د پخواني جمهور رئیس اوباما د صحت د صحي بیمې فسخه کولو بریالی نه شو. جمهوري غوښتونکي استازي ویلي دي چې بله انتقادي لاره لري او وایي تر څو چې د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په هکله نور معلومات پیدا نه شي په کار دي چې د قاضي نیل ګورسچ د منظورې په شمول د ټرمپ اجنډاوي وځنډول شي. او د مسکو په شمول د روسیې په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د یو مخالف مشر الکسی نوالنی په پلوۍ مظاهره کړې او غواړي چې د روسیې د مشرتابه د کسانو سره د حساب کتاب وشي. د دې مظاهرو په جریان کې په زرګونو کسان توقیف شوي دي ځکه چې د مظاهرو اجازه نه واخیستې. په نیول شوو کسانو کې نوالنی هم دی. د اپوزیسیون مشر نوالنی نن د شنبې په ورځ محکمې کې حاضر کړی شو. د اداري فساد دغه مخکخ مبارز چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کلک مخالف دی د یکشنبې په ورځ د سلګونو نورو مظاهره چانو سره یو ځای ونیول شو.
قدر مناوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر راتلونکي الله ماشي.